السلام علیکم مو سهر مو په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې په لومړي نیم ساعت خبری مجله پیلېږي. نن د جمعې ورځ ده، د زمري اسد میاشتې 28مه، د اگست میاشتې 19مه. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 103مې کلیزې سره برابره ده. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسي. د دې ادارې په وینا نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاري کیدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 70 ملي مترو پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه او ژوبل کړي، لسګونه جری په کرنیز مځکه او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. چارواکي وایي د بغلان ولایت د صلاح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړه سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د صلاح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په الوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړه سوي. د سیمې اوسیدونکي وایي له دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجیږي او په کان کې د سمڅو کلکوالي ته هم پام نه کوي. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنجشنبه په یوه ترافیکي پیښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړه سوي او 11 نور ژوبل سوي دي. پیښه د یوه فلاین کوچ ډوله موټر د چپې کېدو وه. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ترافیکي پیښو عوامل بلل کیږي. په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ، طوفان او په ځنګلونو کې اور لګېدا او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړه سوي. د فرانسې په کوغس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 1400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې یې بندې کړي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوق العاده حالات اعلان سوی. د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 38 تنه مړه سوي او په سودان کې تر اوسه 70 تنه سیلونو مړه کړي دي. د ترکیې مرکزي بانک ناببره 1% سود کم کړ، خو ورسره جوخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیرې ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزي بانک سود له 14% څخه 13% ته راټیټ کړ، چې له کبله د لیرې ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 43 لیرې تبادله سو. د یونان دولتي تلویزیون وایي چې یوه بیړۍ چې 18 غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبه کینتیرا ټاپو ته ورسید. د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو ویلي چې د دې بیړۍ اکثره سورلۍ افغانان دي. راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پوله ساتو درې تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. ویل سوي چې بیړۍ له ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا و. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. د دې خبري مجلې په خبري راپورونو کې اوري په افغانستان کې پر لپسې بریدونو څخه وروسته ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د دغسې پیښو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان منتقی ادعا کړې چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. په بل راپور کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. دا هم اوري چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر دي بندیز ولګول سي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 103مه کلیزه ده.
امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی او دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې لمانځي.
دا خبری مجله تر اونی موجه ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست ورزو د خبري راپورونو برخيته. په افغانستان کې ل پرلپسې بریدونو وروسته ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتل چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باید طالبان د هغو سیمو او کسانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي چې له خطر سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د هر ډول تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي. یونما دا غوښتنه پرون پنځشنبه د کابل د خیرخانه مینې په یوه جمعات کې د وړمش په لغ خنړی چاودنی ورسته وکړه. یونما پر خپل ټویټر پانه په خبرو کړیو ټویټونو کې دا برید غندلې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د دې ډول بریدونو عاملان ونیسی او د عدالت منګولو ته وسپاري. د دې چاودنې چې طالبان وایي یو وشتنه پکې ووشل شول مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما داعش یا د اسلامي دولت سختري زډله کوي. تر دې تور زیوړاندې د کابل د ششترک په یوه مدرسه کې په انتحاري برید کې د طالبانو یو دینی عالم مولوی رحیم الله حقانی ووشل شو. د یونما پر اساس په ورستۍ بریدونه کې تر 250 ډیر افغانان وژل شوی یا ټپیان شوی دي. د ملګرو ملتونو په وینا د لوړ شمیر دی او د دې ښکارندوی کوي چې تر تیر کال په یو میاشت کې ډیرو کسانو ته مرشوب لا اوشته ده. ملګرو ملتونو له طالب چارواکو غوښتي چې د هغو کسانو د ساتنې لپاره تدابیر زیات کړي چې د وژونکو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تیر کال بمی او انتحاري بریدونه زشت کم شول، خو په وروستي څو میاشتو کې یو وار بیا دا ډول بریدونه چې په خوا په اکثره طالبانو کول اوس داعش ډله کوي.
نن د زمری یا اسد میاشتې 28مه له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو له 103مه کلیز سره برابر ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواده بهر لمانځي، خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. وسلولو طالبانو چې په رینجر موټرو کې سپارو پرون په څو ولایتونو کې په لوډ سپیکرونو اعلان وکړ چې ملي بیرغونه لری کړي او کچا د دوی د امر سرغړونه وکړه د مقاومت له جبهې سره د همکاري په تور به ونیول سي. په همدې حال کې نن په لندن کې یو شمیر افغانان د خپل ملي بیرغ پر راپولو دا ورځ لمانځي. اسمت سروان د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر عارف مختار سره خبرې کړي او لومړی ورته ویلي افغانانو له ګڼو بهرنیو قوتونو سره جګړې کړي، خو د اکثرو لپاره د اسد 28مه ډیره مهمه ده. دا ورځ حکومتونه نه بلکې ولس لمانځي. د دې دلیل څه دی؟
بدبختانه افغانان په د تاریخ په اوږدو کې کجګړې د روسانو سره، د انګلیزانو سره او د ایرانانو سره یې ګټلی، اما وروسته خپل مشران هیر کړي. امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی او دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې لمانځي. د ورځ سره مخالفت د افغانانو دود، دستور او د افغانانو د پلرونو او د نیکونو سره مخالفت کی راځي. هیله مودادی چې اوسنۍ نظام دی د افغانانو دود، دستور، ارزښتونه او د پلرونو او نیکونو تاریخ ته پدرنو سترګو وګوري. افغانستان پرته لده چې امان الله خان، وزیر اکبر خان، ابدالی، میرویس نیکه پکې نوی، افغانستان افغانستان نه دی. که تاسو د افغانستان جغرافیا او دیموګرافي ته نن متوجه کیږئ، کومه جغرافیا چې نن افغانان پرې حکومت کوي د افغانانو د پلرونو او د نیکونو د تورې نشه دی. په دې لحاظ د ورس سره مخالفت د افغانستان د ملت سره مخالفت دی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر عارف مختار وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا شنبه پورې په موقتی ډول لری کړی سوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نسی چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت اوشت سي. طالب مشران به بهر ته سفر کولو منع کیږي. دا هم تفصیل
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 1300 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه. خو د جون په 6مه د غساسوانو ویل چې د طالبانو د دو چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتو 1300 کسانو موده د 2 میاشتو په مخه غځول شوې ده. د دغو پاتې 1300 طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبې په ورځ یعنی د اګست په 6مه پای ته رسیږي. په همدې منځ کې الجزیرې ټلویزیون د یو شمیر ډیپلوماتانو په قول ویلي چې روسي او چین وړاندیز کړی چې د دغو 1300 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت د نوي ورځو لپاره وغځول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبریال امیندا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړي چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي. خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همداراز په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو 2 ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. بلخو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر دی بندیز ولګول سي. د سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې امنیت شورا د 1300 طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبرې کوي. دا هم په دې اړه جزئیات
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو له کبله د بشري حقونو را څارلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلي هیدر بار پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشرانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیواله ټولنه نور انتظار ونه کړي او نجونو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشرانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکوي. تاکل شوې ده چې سبا شنبه د 1300 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسیږي او امنیت شورا یې په اړه پریکړه وکوي. طالب مشرانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړې شوې و چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي خو د میکانیزم طرح میتود او پالیسي په برخو کې ځینې مسالې شته چې د طالبانو مشران او مسؤل ارګانونه په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په اړه په یو راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا وکړه چې د افغانستان خوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. امیر خان متقی دغه څرګندونی د پنځمې پرست په کندهار کې یوې رابلل سوي غونډې ته وکړې. تب د اصل کې د چی پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو کال پوره سوی خو د دې حکومت تر اوسه د یو هیواد لخوا هم پر رسمیت نه دی پیژندل سوی او بیلابیلو حکومتونو اشخاصو او سازمانونو ورباندې انتقادونه کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو کال پوره کیږي او کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وايي په بهرني سیاست کې بریالي دی او ټول هیوادونه ورسره رسمي چلند کوي. امیر خان متقی د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو غونډې ته وویل افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې خاورې د بل چا په ضد وکارول سي. هغه له نړۍ څخه وغوښتل چې د افغانستان عارضي تمامیت ته احترام وکړي او د متقابلو اړیکو پر بنسټ ورسره اړیکې وپالي. دغه راز په دا غونډه کې ویناوالو د طالبانو له حکومت څخه د پوهنې، کرنې او پانګونې ترڅنګ د قانونو او د بیکاری د بحران د لمنځوړلو لپاره د جدي او عملی ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. د دې غونډې په ورستۍ برخه کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په داسې حال کې خبري وکړې چې مطبوعاتو ته داغه د خبرو د ثبت او عکس اخیستلو اجازه ورنه کړل شو. ملا هیبت الله یو ځل بیا له طالب چارواکو د خپل حکومت په ټینګښ کې د همکاري غوښتنه وکړه. هغه له نړیوالو سره تعامل اړین وباله، خو بیا ویل چې هیڅکله به له نړۍ سره داسې اړیکې ونه پالي چې د اسلام او شریعت خلاف وي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به فریده سیال راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
له دې وروسته افغانستان یوازې د واشنگټن ستونزه نه ده، دا د نېشنل انټرست امریکایي مجلې د یوې مقالې سرلیک دی. لیکوال په غټو ټکو لیکي د افغانستان برخلیک ته پاملرنه له دې وروسته په لویه کچه د خپلو ګاونډیو چین، ایران او پاکستان او د غرض د روسیې پر غاړه ده. لیکوال د دغه خبرې د اثبات لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه خبرې راخستی چې تیر کال له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر مهال وکړې. بایدن هغه مهال ویلی وو افغانستان او په پراخه توګه مرکزی آسیا د امریکا اصلي امنیتی او اقتصادي ګټې نه رانغاړي. مقاله کې وړاندې راغلي لیکل چې امریکا له افغانستان خپل ټول ځواکونه ایستلي، د سیمې قدرتونو له هغې ډلې روسي او چین له افغانستان سره د نږدې کېدو لپاره احتیاطي ګامونه اخیستي دي. لیکوال ویلي دغه دواړه هیوادونه د دې لپاره غواړي چې افغانستان سره ځان نږدې کړي چې خپلې امنیتي اندېښنې او په افغانستان کې د بشري وضعیت په کابو کولو کې برخه واخلي. مقاله کې د پاکستان او ایران اړیکو ته هم اشاره شوې او راغلي دا دوه ګاونډیان هم له افغانستان سره اړیکې غواړي. د لیکوال پټوکو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د لمنځوړلو لپاره د افغانستان له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت سره اړیکې لري او ایران بیا له دایشه ویره لري. واشنگتن پوسټ رسپانی بیا په کور دننه او بهر د افغانستان د فعال میرمنو رستیو اعتراضونو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي لیکل چې طالبان وخت رسیدلی او پرخوځي د فعالیت کړي تنګ شوی. په کابل کې معترض خزي په وار وار سړکونو ته راوتلي، خو د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مظاهري هر ځل په تاوتریخوالي پای ته رسیدلې دي. د وروستي ځل لپاره تیره شنبه په کابل کې یو شمېر ښځې د کار، ډوډۍ او ازادۍ په شعارونو سره سړکونو ته راووتې، خو طالبانو یې د تیت او پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. واشنگتن پوسټ لیکي د پخوانۍ ولسی جرګې د خزینه و غړو په ګډون سلګونه خزینه فعالانې او سیاستوالې چې له افغانستانه بهر شوي اوس یې ورځ تر بلې د خپلو حقونو د تامین لپاره غږونه اوچتېږي. لیکوال ویلي د دغه فعالو ښځو یوه زیاتره برخه یې استانبول، اتن او تورنتو ښارونو کې ځای پر ځای شوي او په ګډه یې پر نړیوالو د خپلو حقونو د دفاع په خاطر فشار راوړی دی. د طالبانو پر حکومت د دوی د واکمنۍ له نوبړې ورځو راهیسې نړیوالو فشارونو راوستلي چې ښځو ته د ازادۍ، کار او تعلیم حقونه ورکړل شي. خو طالبانو دې غوښتنو ته تل همدا ځواب ورکړی چې د شرعي کړنلارو له مخې د ښځو حقونه تامینوي.
پلوګر ولایت کې زده کوونکي او شوونکي وایي شوونځي ودانۍ نه لري چې له دې کبله د دوی شوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ شوی دی. بل لوري ته د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي د ستونزو تاییدوي او وایي چې د 215 اویا حکومتي شوونځیو څخه نوي شوونځي له سره ودانۍ نه لري او د سلو نورو شوونځیو ودانۍ اساسي رغونې ته اړتیا لري.
پلوګر کې اوس هم ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو، همدارنګه د زړو او شکېدلو خیمو لاندې زده کړې کوي. دې حالت د زده کړو بهیر اغېزمن کړی او زده کوونکي نشي کولای په باد، باران، ګرمۍ او یخنۍ کې لوستونه په منظم ډول پر مخ بوزي. د لوګر مرکز اړوند پښتون آباد ښوونځي او زده کوونکي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
مشکلات هم دا ده چې د باران کېږي، د باران کېږي، پرشونه لندېږي، موږ نشو کولی چې درس وایو او پرشونه لندې موږ بیرته رسخات کې ځي. موږ ته وایي هغه جوړ کړي تعمیر د مکتب لپاره او کتابونه هم نشته، کتابونه راته راوړي.
خوونکی مجاهد زاهد هم غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه کړي او د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه دې هواره کړي.
دولت نه موږ دا خواهش کوو چې موږ د مکتب لپاره احاطه جوړه کړي، اتاقونه جوړ کړي. هغه عمده مشکل ده، هغه مشکل همدغه د اتاقو ده، د احاطې ده، د تعمیر ده.
د پښتون آباد لومړني ښوونځي مدیر نصرالله نصرت وایي د دې ښوونځي له فعالېدو 10 کاله تیریږي، خو په دې اوږده موده کې هم د دوی د ښوونځي ودانۍ نه ده جوړه شوې.
په تیرو 10 کلو کې زیات مشکلات موږ تیر کړي، هغه که د ګرمۍ له وجې نه وي، که د باران له وجې نه وي، که د باد له وجې نه وي، حتی که د جنگ له وجې نه وو. هغه د باد سره، باران سره، ګرمۍ سره خصوصاً ډېر شاګردان موږ زیاتې په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د لوګر د هارون خیلو د لومړني ښوونځي مدیر عبداللطیف موي
چې کله موږ معرب ته مراجعه کوو داسې وړې خیمې راکړي چې هغه د سم د لپاره نه پکارېږي. وړې خیمې دي هغه کې یو څلور پنځه نفره کاستونګنځي لپاره کار تر واخیستل شي، نو بل څه خاص شی موږ ته نه دی راکړي.
د سیمې قومي مشران وایي خلک له ښوونځیو سره همکار دي، خو اړوند ادارې ورته لازمه پاملرنه نه لري. قومي مشر قطب الدین وایي
موږ غوښتنه چې موږ مځکه اخیستې ده او په خپل شخصي پیسو د والدینو د شورا په هغه باندې په همکاري باندې موږ یو شپږ نیم لک روپۍ مځکه اخیستې ده، معرف ته سپارلې ده، وزارت کې کارونه خلاص شوي چې خالي د تعمیر موږ تلته جوړ کړي او دغه مشکل به انشاءالله د تعمیر موږ هلته حل کېږي.
بل لوري ته د پوهنې ریاست چارواکي د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزې مني او وایي د دې ولایت د 215 اویا ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري او سل نور ښوونځي اساسي رغونې ته اړتیا لري. د لوګر د پوهنې رئیس جنت ګل عزیز وایي
او د ستونزې پرته باندې موږ کوشش کړی ده د مقام د رهبري د پوهنې وزارت سره هم خبره شریک کړې ده او اړوند مستاد سره هم خبره باندې زیات زیات مجلسونه کړي دي. بیا بیا موږ سره یو نوې خبره لکه دا ده
د چارواکو په وینا په لوګر کې ټول 215 اویا ښوونځي فعال دي چې له یو لک شپېته زره ډېر زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي او له دې جملې نږدې اته څلوېښت زره تنه نجونې دي. د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم له یو کال راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د خزینه زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
اوس هم یوه ورزشي مسله، په ننګرهار ولایت کې د ځغاستې سیالۍ ترسره شوي دي چې ګڼو ماشومانو پکې برخه اخیستې ده. د دې پروګرام تنظیمونکي وایي هدف یې دا دی چې غوره استعدادونه په نښه کړي. دا هم د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راپور.
د ځغاستې یا منډې وهلو دا سیالۍ د اګست په 13 نیټه د جلال آباد ښار په یو لوبغالي کې ترسره شوه چې د بیلابیلو عمر لرونکو 160 ماشومانو پکې برخه لرله. په ننګرهار کې د ځغاستې فدراسیون مشر شکر الله پهلوان رسنیو ته وویل لدې سیالیو یې موخه ورزش ته د ماشومانو هڅول او ټولنې ته د سولې پیغام ورکول دي. نوموړي وړاندې وویل
یو سلو شپیته تنه ماشومانو په دغه سیالی کې برخه اخیستی وو. پلان کې لرو چې همدغه سې د ځغاستې سیالۍ ماشومانو لپاره، نونهالانو لپاره، لویانو لپاره بلاره واچو چې تر څو زموږ د ځغاستې ورشکارانو استعدادونه پیاوړی شي او په آینده کې موږ داسې د ځغاستې اتلان ولرو چې د هیواد په کچه او د خارجي هیوادونو څخه مډالونه راوړي.
په نهال کې د ننګرهار د ورزش عمومي مدیر نور احمد ابيبي وویل لدی سیالۍ څخه به دوی د ماشومانو لمن زغوره استعدادونه په نخښ کړي.
زموږ یوازینی هدف دا دی چې د سپورت د ودی او پرمختګ لپاره کار کول، ځوانانو او نوي ځوانانو ته د سپورت کولو رویه ورکول او د راتلونکي لپاره په لوړه کچه ځوانان سپورت ته هڅول.
د عمر په نوم یو لس کلن ماشوم چې د ځغاستې په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشاله و چې په لویه کچه ورته د منډو وهلو زمینه برابره شوې وه.
د مسابقو تر اغلی م ډېر خوشحاله یم. د اتلتیک د فدراسیون رئیس نه چې موږ ته دا لوبې جوړې کړې.
د دې سیالیو نندارې ته د ماشومانو پلرونه هم ورغلي ول. د پرواز او کاکړ په نومونو دوه تنه چې بچیانو یې په سیالیو کې برخه اخیستې وه مشال رادیو ته وویل
د مشوان د پاره د خوشاله او د ساتری د پاره یو پروگرام جوړ شو. ډېر خوشاله احساس کوم نو د امر ته ورشي ډېر خوښ کوم چې پاینده کې د مشوان د پاره د سلو برابر کی
د نه خوالو نه د مواد مخدر نه داسې نورم چې دغه نور ځوانان هم دغه کوچني مشوان د غلو به ګوري نورم تشویقيږي ار سړی غواړي چې خپل بچي دلته لوبي د پاره راولېګم او د دې په ذهن باندې ډېر زیاته خاغېزه کوي. د دې په تعلیم باندې خاغېزه کوي. تا کوم کوچنيان چې دلته راغلي ماشالله تر تعلیم مخته مشوان
د لومړی ځل د چې په ننګرهار کې د کوچنیو ماشومانو ترمنځ د ځغاستي یا منډې وهلو سیالۍ تر سره شوې. د دې سیالۍ لوبغاړي هیلمندي او وایي تر دې وروسته به د زون او بیا د هیواد په کچه په لویو سیالیو کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دا ډول سیالۍ د سالمې روزنې او یووالي لپاره